تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. السلام علیکم. د ماسپښین دوه بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. د دې خبرونې تخنیکي چارې شمشاد زادران پر مخ وړي. اوري چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. په هلمند کې د جګړو د دوام په اړه او دغلته د خلکو د اندېښنو په اړه هم یو تفصیلي رپورټ اوري. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیږي او ایران دوه لرې واټن وشتونکي توغندي وازمایل. خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد پر حریم تیری کوونکو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده او د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په ډله ییزه حمله کې و برید کوونکي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپل ټولو قوتونو ته امر کړی چې هر چرته چې د هیواد په حریم باندې څوک تعرض کوي ورته غاښماتونکی ځواب ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر قومندان ته خپل صلاحیت ورکړل شوی دی چې د دې بیل دی نه چې د دفاع وزارت نه پوښتنه وکړي دوی کولی شي چې په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې څنګه چې جواب کې څنګه چې ضرورت یې هغه شي ځاتو.
دا خبرې تر هغه راپورونه ورسته کیږي چې ویل شوی پاکستانی سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د کونړ په ځنیو سیمو کې بمباری کړي. د کونړ د دانګام ولسوال عنایت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې اخوا تر سلو ډیر توپونه د دانګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تیرې ورځې راهیسې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړه کې له دواړو لورو شپېته تنو ته مرګ ژوبله وختي. دوی ادعا چې دا محل سیمه د دوی په لاس کې ده. د هرات امنیتي مسولان وایي چې د ګرشک پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په ډله ییزه حمله کې و برید کوونکي وژل شوي او درې نور لا هم مقاومت کوي. په هلمند کې د میشتو ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده. ځینو سرچینو بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ګرشک د سیمه ییزو پولیسو قومندان عبدالرزاق هم ټپي شوی او درې سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې خلکو ته د خو روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره به د شویو روغتیایي خدماتو ارقام احصایه او نتایج وسیړي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم نن د روغتیا د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوې ناستې ته وویل چې له څېړنې وروسته به د دغو روغتیایي خدماتو له مخې نوي پروګرامونه ترتیب کړي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
ایران دوه لرواټنه توغندي واسمویل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. ایرانی رسنوی وویل دوه قدر توغندي نن چهارشنبه دغه هیواد له شماله وویشتل شول او 1400 کیلومتر لري د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې ولګیدل. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس وویل پر توغندو لیکل شوي اسرائیل باید له منځه یوړل شي. دا توغندي په داسې وخت کې وشتل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر په لړ کې اسرائیل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران له لوري پرونی توغندوی ازموینه وغندله او ویویل چې دا مسأله به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې مطرح کړي. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیشي. استرالیایي رسنیو نن وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره پر یوې موافقې خبرې کوي چې پر اساس هغه ایرانی پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته وګرځول شي چې له ډېرې مودې راهیسې د پناه غوښتنې رد شوي دي. د پناه غوښتونکو د بیرته استولو د موافقې له مخې چې تمه ده مارچ په 15مه د استرالیا پلازمینې کامبرا ته د جواز ظریف د سفر په لړ کې لاسلیک شي، استرالیا به له ایرانه تضمین واخلي چې بیرته خپل هیواد ته استول کیدونکي ایرانیان نه محاکمه کوي او نه به سزا ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندیدو په اړه خپل اندیښنه د سعودي له حکومت سره شریکه کړه. سعودي عربستان تیره میاشت وویل چې د لبنان پوځ ته 3 میلیارد ډالر مرسته په دې خاطر ځنډولې چې لبنان په ایران کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د جنوري د میاشتې حمله ونه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل دوی د مرستو د بندولو د راپورونو په باب خپل اندیشته سعودي چارواکو ته څرګنده کړې ده. د همدارس وویل چې د لبنان وسلوال پوز او نورو مشروع دولتي ادارو ته مرسته د حزب الله او د هغه د بهرنیو ملاتړو د رول له کمولو سره د ملاتړ لپاره ضروری ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم وویل چې امریکا به د لبنان له پوځ سره مرسته جاری وساتي. کربی وویل چې میدان به حزب الله او د هغه ملاتړ کوونکو ته پرینشتي. د ملګرو ملتونو یو بیان وویل ملګری ملتونه به د مارچ تر 14مه مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې د خبرو لپاره تیاری به نن په جنیوا کې پیل شي. د سولې د خبرو د پیلیدو امکان هغه مهال برابر شو چې روسیه او امریکا د اوربند تابعیا وکړه. اوربند د فبروري له 28مه اجرا شو. که څه هم دا اوربند په محدود پیمانه دی، خو یو ازمیشت ګڼل کیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتو استازه ستیفن دی میستورا به له هغه ځواک سره چې اوربند او د بشري مرستو هلې ځلې څاري په غونډي خبري پیل کړي. د امریکای یو پوځي الوتکه چې څلور تنه عمله پکې سپاره و په عراق کې لویدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پر موبایل په دې پیښه کې څوک ژوبل شوی نه دی او د لومړنیو یو راپورونو پر اساس الوتکه د دشمن له لوري وشتل شوې هم نه ده. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکي وویل د امریکا د سمندري ځواک هلیکوپټر او د دې پوځي الوتکه څلور سپاره نظامیان ژغورل دي. اډمیرال جان ریچاردسن واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي چې د ژغورنې عملیات د عراق په شمال کې اربیل څخه پیل شول. او د امریکا تلویزیونی شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په میسي سي پی کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتوري په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي. تلویزیونی شبکو همدارس په میشیګان کې د ترامپ او د میرمن کلینټن د سیال برنی ساندرز د بری اټکل وکړ.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتواله لري.
ټول کتابو ته ټول جستمونو ته هدایت ورکړي بیل دینه چې وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي هغه حق لري چې خپل باندې خپل ساحه کې څنګه چې ضروري وي مته اجرات.
هلمند ولایت اوس هم د جګړو او نا امنۍ یو ډګر دی. د هلمند خلک د هلمند ولایت د سقوط په اړه هم اندېښنې لري. په دې اړه په روانه خبرونه کې یو مفصل ریپورت لرو. د افغان خزو شبکه وایي غواړي د افغان خزو ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي.
زنه در کمیسیون وضعیت بین المللی زنان هم پیشکش میکنیم، دادخواهی میکنیم.
دا نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او د نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سحر لونه د سحر لونه د مخم تر او بجو پورې اوري. د افغانستان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بې له کوم ځنډ او خنډ نه د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. موږ په هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه هم واخلو، او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د پاکستان له خاورې یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره د پاکستان لوري راکټي بریدونه هم زیات شوي دي، او په ځینې سیمو کې داسې رپورټونه هم پریږي چې پاکستانی پوځیان د افغانستان په خاوره کې داخل شوي دي. د ازادي راډیو پروان خبرون کې په دې اړه تفصیل اوري. خو تر هغه مخکې د هلمند د حالاتو رپورټ راخلو. په هلمند کې ویل کېږي چې د دې ولایت د سقوط اندېښنې اوس هم موجود دي، او په زیاترو سیمو کې شپې او ورځې دغلته جګړه روانه وي. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط ویره موجوده ده. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
ډزې پخوا هم وې، خو په ولسوالیو کې اوس چې د لشکرګاه د ښار له یوې څنډې څخه د غټو مرمیو غږونه اورېدل کېږي، ډېر خلک په اندېښنه کې دي. دا هغه ډي سي توپ دی چې تازه حکومتي مسؤلینو د لشکرګاه ښار اړوند د پیرسابز کلا او باباجي د امنیتي کمربند ساتلو لپاره د پولیسو د تعلیمي مرکز په وڅنډه کې ځپته کړی دی. د 1,16,130 اوسېدونکو دغه تاریخي ښار ته جګړې څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه نږدې شوې چې وسلوالو د نادالي امنیتي کمربند مات کړ او د لشکرګاه تر څلورمې حوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. سره له دې چې د نامنوی له امله د ولسوالیو څخه د بې ځایه سو شاو خوښ پړ زره کورنیو هغه شمیر چې لشکرګاه ته راغلی دی، هره ورځ د حکومتي سرتیرو د عملیات په انتظار کې د لشکرګاه په بېلابېلو سیمو کې شپې ورځې تېروي. خو د لشکرګاه په شاوخوا کې د بیا پیل سو جنګونو شدت د ښار اصلي اوسېدونکي په اندېښنه کې کړی دي. کله یوې خوا حکومتي مسؤولین د عملیاتو دپاره د اولتونو په ټاکلو بوخت دي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې نه دي پیل سوي، خو له بلې خوا خلک د دوی څخه د لشکرګاه ښار د امنیت ته ټینګښت غوښتنه کوي.
د شپې ناوخته ډزې هرې خواته اخواته دې خواته د ښار په منځ کې د ښار نږدې خوا کې او په دغه ویر کې داسې نه شي لمن سقوط وکړي. په دغه په ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې دي. اوس په ښار کې باندې څه حال روان دی، چارواکي د دې په اړه څه فکر کوي؟ څه کې دا اوس د خو ډیر وخت کېږي، تر اوس د تقریبا درې نیم میاشتې کېږي چې د جنګونو ټکان دي.
تشویش و نگرانی مردم د ایروسا واقعا بسیار زیاد شده. توپای دی سی از اینجا از نزدیک شهر فایر میشه، این نشان میده که کمربند بسیار نزدیک شده، و با توجه به این وضعیت ناامنی و عدم هماهنگی نیروهای امنیتی که میبینیم، مردم بسیار نگران است که شهر لشکرگاه سقوط نکنه.
د لشکرګاه د امنیت په اړه اندېښنې یوازې په عامو خلکو کې نه دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د موساکلا او نوزاد ولسوالیو سکوت د لشکرګاه نږدې سیمو کې د جنګونو زور اخیستل، او څو ورځې وړاندې د دې ولایت د دیشي ولسوالۍ په بارامچه سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو د بیرغ پورته کول د نامنیو د یو تازه فصل د پیل کېدو نښې نښانې دي. شاکر وویل د دوی څېړنې او معلومات ښیي چې د لشکرګاه د ښار د سقوط مسله لا هم په کلي ډول نه ده حل سوې، او ډېر وسلوال بوخت دي چې لشکرګاه ته نږدې پر امنیتي کمربندونو ډله ییز بریدونه وکړي.
موږ په دې باندې پوهیږو چې را روان پسرلی به چې دغه دغه په دا درو ورځو کې چې موږ کم تلفات او شهیدانو تور کړي دي، او دغه جنګ مو وکتلې دي چې په څو ځایو کې دي. دا بدبختانه په ناوې ولسوالۍ کې مو یو پوسته سقوط کړ. دا په دې معنا باندې دي چې نوی کال به مو او د نوي موسم پر رسېدو سره به مو هر څه د لاسه ولاړ شي. ولې په دغه مدیریت کې زه په دغه مدیریت باندې باوري نه یم. زه په دغه رابرۍ باندې باوري نه یم چې د هلمند ساتنه به وسې کولی، ځکه دغه اوس هر ګړی د دې احتمال شته چې د دې ښار و دروازو ته به داسې په دروازو کې او په دې ښار کې د دولت وسلوال مخالفین ستا، او زه داسې فکر کوم چې د دې مسؤلینو د دې بې کفایتۍ په نتیجه کې به د ښار چوک پر چوک باندې جنګ وي. بیا به زما ولسونه د ښار څخه د فرار په حالت کې وي.
دوه ورځې کېږي چې د نارسراج ولسوالۍ په شمول نادالي مرجی او سنګین ولسوالیو کې تازه پیل سوو جنګونو کې د ملي اردو تر 40 ډېر سرتیري او پولیس وژل شوي دي. ګڼ شمېر حکومتي سرتیري 40 ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. د هلمند والي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی او د کل اردو مسؤلینو پرېکړه کړې ده چې تر دې وروسته به د وسلوالو پر مرکزونو عملیات کوي، ځکه په ګڼمیشتو سیمو کې ملکي کسانو ته د احتمالي زیان له امله نسي کولی پراخ عملیات وکړي. د لشکرګر اوسیدونکو ترمنځ د نامنیو د تازه فصل په اړه د راپورتو سو اندیښنو سره سره په ښار کې د خلکو بیروبار او کاروبار عادي دی. خلک د تل په څیر پر وخت کارونه پیل کوي، خو ماښام ډیر وختي ښار تړل کیږي. لشکرګا 2022 کیلومتره مربع مساحت لري او د هلمند د سند پر غاړه موقعیت دی چې په دې وروستیو دیارلس کلونو کې تر بل هر وخت ډیر وسعت پیدا کړی او آباد شوی دی. خو د خوشکاوي او نارسراج د داسې سیمو سره ګډې پولې لري چې په تیرو لسو کلونو کې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي راغلي. د سرحدونو او قبایلو د ریاست او مرکزي سید معلوماتو له مخې 98% اوسیدونکي پښتانه او پاته 2% هزاره او نور توکمونه جوړوي. محمود علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت او دغلته د جګړو په اړه مو د محمد الیاس ادایی تفصیلي رپورټ واورېده. افغان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. د دفاع د وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بېل کوم خنډ او ځنډ دی د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. دفاع وزارت په داسې حال کې د هیواد د دفاع لپاره د افغان پوځیانو له بشپړ چمتووالي خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار د ګوشه ولسوالۍ په ځینو پوستو پاکستانی عسکرو حمله وکړه. سفیو الله ستنگزی د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له پاکستان سره د افغانستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله کېدای شي د نړۍ تر ټولو ناامنه پوله وي چې له کلونو کلونو د جنگ جګړو او حملو شاهده پاتې شوې. په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي، د کونړ په دانګام او د هلمند په جنوبي سیمو کې حمله کړې او افغان پوځیان ورسره جګړه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي ټولو پوځیانو ته امر کړی چې د هیواد د دفاع لپاره له خنډ او ځنډ پرته د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. د دغه وزارت وایند جنرال دولت وزیري د چهارشنبه پورې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
پدې کې هیڅ نو کوم تعلل، کوم حوصله یا بې پروايي نشته. مخکې تر مخکې دا امر صادر شوی دی، ټولو قطعاتو ته، ټولو جزتامونو ته هدایت ورکړی. بیل دینا چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي، هغوی حق لري چې خپل ساحه کې څنګه چې ضروري وي مسیج راځي.
د بلې خوا د جمهوری ریاست په یو تازه بیان کې ویل شوی چې د ملي امنیت شورا په خپل اونیزه غونډه کې د پاکستان د وروستیو سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دفاع لپاره یې اړوندو مراجعو ته لازمي لارښوونې وکړي. تر دې مخکې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په یو غونډه کې ټینګار کړی چې د پولي هاخونه د افغانستان پر خاوره باندې هر ډول حمله باید ودرېږي. اخو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو لیوا هم د هر ډول غوښ په وړاندې د دفاع په خاطر د هر ډول چمتووالي خبره کوي. د دغه لیوا درستی زوال محمد ایوب حسین خیل په دغه د چهارشمې پورس ازادي راډیو ته وویل.
او سنه وزارت الته په ګوشته کې وضعیت خدا که مشکل نشته ده، او منګه تاسو له طریقه د خپل ولست او د خپل مشران ته داد ورکو چې په شرقي جون کې سرحدي پولیس د خپل پولو نه او د خپل ولست نه ځان تر اخري سبګي پورې دفاع کوي.
خو په سرحدي سیمو کې بیا وضعیت بل ډول دی. په هغه سیمو کې چې پاکستانی پوځیان د افغانستان په خوره کې مخته راغلي، لا هم د هغوی په واک کې دي او لا هم هغه ځای لاند په افغان پوځیانو وخت نه وخت حمله کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري لا ازادي راډیو سره په خبرو کې پاسنۍ مسله یاد کړه او ټینګار وکړ چې باید د پاکستانی پوځیانو د مخته راتلو مخه ونیول شي.
منګ نه د ډیورنډ کرخه منو، د دې د مخکره تک منو، منګ د مکلیسټ د افغانستان وسلوال قوم د افغانستان امنیتی قواوې بل مقابل خپل عمل وکړي. دوه ورځې وړاندې د ګوشتې پولیس والے کې د پاکستانی مفتد قواو د خوانه زمنګ پوسټو باندې بریدونه شوې چې لله الحمد زمنګ د سرحدي قواوې بل مقابل هغه ته جواب ورکړي. د اوسا ته څنګه نشته.
د پوځي چارو کارپوهان بیا د سرحدي ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د پوځي چارو افغان کارپو جاوید کوهستاني د چهارشمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یادو ستونزو د حل کلکه اراده نه لري او په پولو کې هم په کافي اندازه سرتیری نه دی موجود.
دولت افغانستان واکنش نداره، ما تنها در سطح
ایستگاه کوهستانی وی افغان دولت کوم خبرګون نه لري. مونږ یوازې د احساساتو په کچه خبرې کوو. پاکستانیانو نړیواله ټولنه له افغان پوځیانو څخه لوی ملاتړ ته نه ده پریښي. زمونږ سرحدي پولیس هم په کافي اندازه تجهیزات نه لري. 2555 کیلومتر پوله لرو، په دې لک تر لګه یو لک پوځیان ته ضرورت دی. اوس وخت پاکستان یو لک او 3000 پوځیان د دې پولی په اوږدو کې مازف کړي چې هغه ټول د مداخله لاره غوره کړي. مونږ باید اول سیاسي اقدام وکړو او بیا دفاعي لاره غوره کړو. ښاغلی کوهستانی ټینګار کوي چې افغان سیاستوال باید د یادې ستونزې د دائمي حل لټه وکړي او د اړتیا په صورت کې له سیاسي اقدام وروسته دفاع هم جدي ونیسي. که څه هم افغان چارواکو په وار وار له پولې هاخوا د افغانستان د خاورې د هدف ګرځولو د بندیدو غوښتنه کړې، خو دا لا معلومه نه ده چې د ګاونډي هیواد له خاورې د دغو حملو دوام به کله درېږي او کله به د افغانانو د وینې تویولو ته د پای ټکی کېښودل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو سپیشل فورس پړه یو ځانګړی مقاله کې لیکلي د هغه یو لسر افغان عسكر دي چې ښایي افغانستان وشغوري. خو د افغانستان دا غوره عسكر هم ډیر محدود امکانات لري. د امریکا متحده ایالاتو په روسیو کې د سپیشل فورس او کمانډو ځواکونو د روزنې د عالی مرکز لپاره $900 میلیون ولګول، خو د برېښنا د کموالي له امله د نوي وسلو د سیستم د بیړنیو مرستو او جنگي تکتیکونو د زده کړې بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. ټول کمانډو ځواکونه سم یونیفورم هم نه لري. د کمانډو ځواکونو سپیشل فورس لپاره لیلیا او د روزنې میدان یوازې د 600 کسان لپاره ځای لري، خو د دوی د روزنې عالی مرکز ته یوازې تیر کال زرتنه ثبت شوی دی. فرشته جلال زی پر هغه ستونزو چې د افغان کمانډو یا سپیشل فورس ځواک ورسره مخامخ دی د واشنگتن پوسټ مقاله لوستی او پړې نور جزئیات در سره شریکوي.
د افغانستان د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو او د کمانډو قوا او د روزنې پالی مرکز کې استاد اکبر هزاره واشنگتن پوسټ ویلي موږ دلته یوازې 14 تشنابونه لرو او زرتنه محصلین چې دا د زرو کسانو لپاره کفایت نه کوي. وسلې او مهمات د هر وسلوال ځواک لپاره تر هر څه زیات اهمیت لري. په افغانستان کې د هر کمانډو عسكر د روزنې لپاره باید لږ تر لږه 5000 مرمۍ وي. څو هر عسكر د زده کړې پر مهال 15 مرمۍ فایر کړې. خو شاغلی وفا ویلي چې دروان تعلیمي کال په پیل کې هر محصل ته یوازې 800 مرمۍ موجود وي. ورسپانه لیکي چې کچیرې سش کال د افغانستان د زیاتو سیمو د دفاع او ژغورلو خبره مطرح کیږي نو ځواب یې شایي په دې پورې اړه لري چې دغه 1.5 زره کومندو او سپیشل فورس عسكر خپل دنده څومره شتر سره کوي. پوس د جاوید هزاره په نوم لوي کومندو عسكر سره خبرې کړې چې د کابل شهر په لمنو کې د ځنګلو ځواکونو د وړې ډلګۍ مشر کوي. ورسپانه لیکي چې د 3 کلن عسكر ټوپک را واخیستل، خپل ډله یې راغونډه کړه او د پیک اپ موټر ډالې ته یې وسلې واچولې. د واشنگتن پوسټ ویلي زه خپل دنده تر سره کوم او ان شاء الله خپل دنده به ښه سرته رسوم. سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ لږترلږه 15 میلیارد ډالر لګولي، افغان پوځ لا هم لدی عمل چې عسكري تشتي د کنټرول او قومندې کلک مرکز نه لري او ځینې نورې ستونزې لري تر انتقادونو لاندې دی. خو افغان او امریکایي ځواکونه باور لري چې کومندو قواوی او ځانګړي ځواکونه دا ډاډ ورکولای شي چې دغه خلا به ډکه کړي او افغانانو ته هم دا اطمینان ورکولای شي چې وسلوال طالبان په دې هیواد کې بیرته واکته نشي رسیدلی. د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ سلاکار ټګروال جو دونکن واشنگتن پوسټ وویل دا چې تاسو د مطبوعاتو لارې د وضعیت تشکیدو لپاره له پرمختګونو خبريږي دا سپیشل فورس له برکته دی. دا کومندو داسې کومندو نسته چې هغه به د جګړې په محل وسلو غورځوي او ووتشتي، خو پر دې کومندو ځواکونو د افغان پوځ اتکا بحثونه پارولې دي. په ځنګړي ډول سش کال د کومندو ځواکونو او سرحدي ساتونکو لپاره چې 340 زره کسان کېږي ډېر لستون زوړک دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره داسې اټکل کوي چې وسلوال طالبان له 15 تر 15 زره کسان لري، خو طالبان د دوی لپاره یوازنۍ ګواښ نه دی. افغان ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له ګواښونو سره مخامخ دي او حتی د القاعده په څیر یو شمېر پخواني ډلې په دې هیواد کې د خپلو اډو د جوړولو هڅه کوي. افغان ځواکونه د مخدر موادو د قاچاق لامل چې میلیارډونه ډالر به لري په خونړی جګړه کې شکیل دي. اوسمهال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نظر 800 عسكر د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشورې ورکولو لپاره میشته. خو د افغانستان کومندو ځواک ته چې تاکتیکی روزنه ورکړل شوی ډیر پام نه دی شوی. د کومندو ځواکونو یو ویان ګل محمد ابراهیمی پوسټ ویلي کله چې امریکایان را سره وي ډیر د آرامۍ احساس کوي ځکه موږ هغه وخت ډیر شاوایم لا تر لاسه کوو، خو په خو به دغه ملاتړ سل فیصد را سره و اوس یوازې په لس فیصد مواردو کې دوی را سره ملګری وي. کوماندو او سپیشل فورس واکونه د لنډ مهالو عملیاتو لپاره روزل شوي او په جبهه کې باید تر 2 ساعته زیات وخت پاته نسي. خو عبدالجبار وفا د دغو ځواکونو د روزنې د عالي ښوونځي مشر واشنگټن پوسټ ته ویلي چې په ځینې مواردو کې د دوی عسکر تر 60 ساعتونو زیات وخت په جګړه کې تیروي. ښاغلي وفا ویلي د ملي اردو عسکر او پولیس خپله دنده سمه نسي ترسره کولی، نو له دې امله کوماندو ځواکونه جګړې ته استول کیږي. کله چې بیا موږ یو ماموریت ترسره کوو او له اردو او پولیسو څخه ملاتړ غواړو، موږ ته ملاتړ نه راستول کیږي، نو له دې امله زموږ ځواکونه مجبور دي چې د سیمو د ساتلو لپاره ډیر وخت په جګړه کې تیر کړي. د ځنګلو ځواکونو او کوماندو قواوو یو مشر جنرال بسم الله وزیری ویلي چې له دې وضعیت ډیر پتنګ دی او په وروستیو کې د اردو لوی درستیز جنرال قدم شاه سهیم ته هم شکایت کړی. جنرال بسم الله وزیری ویلي ما لوی درستیز ته وویل چې موږ عادي عسکر یا پولیس نه یو، دا خو ستاسو خپل کوماندو ځواک دی، نو تاسو باید له هغوی څخه په احتیاط کار واخلئ. په لنډو پوځي عملیاتو کې او په ډیرو ځانګړو مواردو کې باید له کوماندو او ځانګړو ځواکونو کار واخیستل سي. د پوست په لیکنه د کوماندو ځواکونو تلفات تل وړیدو په حال کې دي. د تیر کال له پسرلي راهیسې د کوماندو قواوو 130 عسکر وژل سوي دي او دا د 2014 میلادي کال په پرتله په تلفاتو کې 2 برابره زیاتوالی څرګندوي. د
افغانستان راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری تر اعلان مخکې مو د افغان سپیشل فورس یا کمانډوز واکونو پړې او تفصيلي ریپورت ووري د وامر دل چې دا ځواکونه تستونزې لري او څه اړتیا لري. د افغان خوځو شبکه وی غواړي د افغان خوځو ستونزې د سند په بڼه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. خان محمد سیند په ریپورت لري.
د افغان خوځو شبکه وای چې د هیواد د خوځو د ستونزو د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي، خدا زل غواړي چې دغه ستونزې د یو سند په بڼه د ملګرو ملتو سازمان ته هم وړاندې کړي. د دې شبکې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دې سند کې د افغانستان د ښځو پرمختګونه، ستونزې او د ستونزو د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه شوي دي. د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي
به اساس اولویت های کاری شبکه زنان افغان که عبارت از صلح و امنیت است،
داوی د افغان ښځو شبکې د کاری لومړیتوبونو په اساس صلح، امنیت، د دوی سیاسي مشارکت او د دوی ټولنیز او حقوقي خوندیتوب دی چې غوښتل کیږي. بلدا چې دا سند د ملګرو ملتو د ښځو د نړیوال وضعیت کمیسون ته وړاندې کوو، سو په نړیوالو پروګرامونو کې افغان مېرمنې لپاره ونه غورځيږي او ځانګړي پروګرامونه ورته ترتیب شي،
برنامه عریضی مشخص شي.
په جوړې ناسته کې چې د ښځو د نړیوال ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړه شوې و، ویناوال وویل سره لدې چې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د افغانستان ښځو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې یو لړ پرمختګونه کړي خو کافي نه دي. دوی وویل نامنی او د ښځو پر وړاندې تبعیض هغه ستونزې دي چې د دې هیواد د ښځو د لا پرمختګ مخه نیسي. د ښځو یوې فعالې روشن څېړن د هیواد د ښځو موجوده ستونزې داسې په ګوته کړي:
انوس هم زنان از مشکلات امنیتی، تبعیض،
دی وبل خزی وس هم لنامنیو، تبعیض، ناوړه دودونو او تاو تریخوالی څخه کړیږي. افغان مېرمنې لوړو زده کړو سره سره په مهمو دولتي پوستونو نه مقرریږي، په امنیتی ځواکونو کې لګی دی. دوی د ځان د خوندیتوب لپاره مجبوریږي چې خپل فعالیتونه ودروي او یا نورو سیمو ته لاړ شي
و یا نقل مکان نمایند.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغاني ټولنه کې د ښځو ته 50% ونډه ورکړل شي تر عنوان لاندې په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغاني ټولنه باید تر 2030 میلادي کال پورې دې هدف ته ورسیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم مونیس پروګرام آیا پوهیږئ؟
خبریاست. گوگل یو ور بیا ځیرکی یا سمارټ عینکی بازار ته راباسي. گوگل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې، خو یو میاشتې لا پوره شوې نه و چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګمان کېده چې گوگل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی، خو اوس گوگل کمپنۍ وایي د ځیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده، بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي. پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنې اوبه به زیان نشي ور اړولی. بله ښېګڼه یې دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتېدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدای شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانخیستلی شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه په دوام کې مو اوریدل چې په هلمند کې جګړې دوام لري او خلک د هلمند سقوط ته هم اندېښنه لري. د ازادي راډیو خبري الوي چې په هلمند په ځینو مهمو سیمو کې جګړه روانه ده او د شپې لخوا د خار له داخل څخه هم د توپونو ډزې اوریدل کیږي. د ازادي راډیو په نن ورځ د نن ورځ په خبرونه کې د هلمند ورستیو نه امنیو پړه مفصل جزئیات اوریدل شي. دونیمه بجې شوې دي. عصمت ساروان څخه به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو.
د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د هرات د ولی ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تېرې ورځې راهیسې سخته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپلو ټولو ځواکونو ته امر کړی چې که هر چیرې د هیواد په حریم باندې څوک تعرض وکړي کلک ځواب ورکړي. دا خبرې تر هغو راپورونو وروسته کېږي چې ویل کېږي پاکستاني هلیکوپټرو پرون دوه ځلې د کونړ په ځینو سیمو بمباري وکړه. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي چې د ګرشک پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په ډلیزه حمله کې وبرید کوونکي وټل شوي او درې نور هم لا هم مقاومت کوي. ایران دوه لروټنه توغندی و ازمویل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولي شي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه د سعودي عربستان له چارواکو سره شریکه کړه. د ملګرو ملتو یو بیان ویل ملګرو ملتونه بعد مارچ تر 14 مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. او د امریکا تلویزیونی شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په میسي سي پی کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتوري په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي.
د دې سات اقتصادي خبرونه له سباون کاکر څخه ورو.
سلام په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د مارچ تر 15 تاریخه به افغان حکومت د هغو تغیراتو لیست پاکستان ته واستوي چې افغانستان اې د افریقا په تړون کې غوښتن کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي لري ټول چې د رواني میاشتې په وروستیو اونۍ کې به د افریقا تړون په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناسته هم په کابل کې ترسره شي. د ښاغلي خوخندي په خبره افغانستان غواړي چې د دې تړون له لارې په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې هوارې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې د پاکستان څخه یو رسلي سوداګر افغانستان ته راغلی سو د دواړو هیوادونو ترمنځ ګاډیا جون وینچر شرکتونه جوړ کړي. دغه خونو د اماریکو مسول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دا سوداګر غواړي چې د لوجستیک ساختمانی او سیاحت په برخه کې شرکتونه جوړ کړي.
غواړي چې د جان وینچر او د دوړو هیوادونو ګډ شرکتونه رامنځته کړي، لوجستیکی شرکتونه، ترانسپورټي شرکتونه، سیاحت په برخه کې د شفاخانه شي هم دلته وي هم په پاکستان کې وي. په دغه ډیرو مهم موضوعاتو باندې بحث وشو.
د شغلی پسرلی په خبره دغه سوداګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته د برښنا درې جنکشنونه بیا ورغول شول او نن به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ول چې د دغه دریو جنکشنونو پر بیا رغونې $2 میلیون لګښت راغلی دی. د شغلی توحیدی په خبره دغه پخوانی انالوګ سیستم په ډیجیټل سیستم بدل شوی او له دې برښنا څخه به 9000 کورنۍ ګټه پورته کړي. او د کابل په بازار کې افغاني د دین بهنه اثر سره دا ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني او شل پله، یو یورو څلور او افغاني او شپته پله، یو پاوند شپونه او افغاني، یو سعودي ریال اتل از افغاني او پنځه پله، د اماراتو یو درهم اتل از افغاني پنځوس پله، زر ایراني تومان نو افغاني او اویا پله، او زر پاکستانی کلدار 1402 افغاني.
وړاندې په خبرونو کې د بشري حقوقو 19 پروګرام او د خځو لپاره ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ خبريږي. د بلخ د خځو چارو ریاست د مارچ له 8مې د خځو له نړیوالې ورځې څخه په شاندار مراسم لمانځنه وکړه. د بلخ د خځو چارو ریاست په داسې حال کې د مارچ له 8مې څخه لمانځنه وکړه چې هم مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمال ځون کې د خځو پر وړاندې د پسلو کې د شپېته فیصد پسلو کې شپېته تاوتریخواله زیاتېدو خبر ورکوي. مجيب الرحمن حبيب زی په ریپورت لري.
د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان د یو لړ خاص مراسمو په ترڅ کې د مارچ له 8مې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه لمانځنه وکړه او له افغان مېرمنو څخه د دوی په وړاندې د موجوده تاوتریخوالي سره د مبارزې غوښتنه هم ترسره کړه. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشر د یادو مراسمو په چیریان کې وویل چې په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د امنیتي ستونزو سربېره اقتصادي ستونزې هم موجودې دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. اغلی شهلا حدید د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه ونه غوښتل چې بلخ کې د ښځو په وړاندې د موجوده تاوتریخوالو څخه پرده پورته کړي، خو له هغوی د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه. شهلا حدید یې په اړه وویل:
پیام
ما پیام دا دی چې ښځې باید د موجوده تاوتریخوالو په وړاندې او ننګونو په وړاندې چې امنیتي مشکلات او اقتصادي مسایل هم دي پکې مبارزه په مخ کې ونیسي. دا ستونزې پکې راځي، خو باید ښځې ورسره مبارزه وکړي. په دا سال کې د ښځو چارو ریاست لخوا د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې څخه لمانځنه شوې چې له بلول د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت او شمال زون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 6% زیاتوالي څخه خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو چارو مسؤله خوماري حیدري وایي چې په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 6% زیات شوی دی. د اغلی حیدري پنځه د ښځو په وړاندې د تشدد امر له 600 د شو څخه 912 په ټوټل وړ شوې دي. په څلورو شمالي بلخ، جوچان، سرپل او نور ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او باید وایو چې د تاوتریخوالی کچه له 612 څخه 912 په ټوټل وړ شوې ده. نسبت په خاطر شپته سنه پکې زیاتوالی راغلی. په شمالزون کې د ټولنیزو چارو پوهان د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتوالی په شمالزون کې د نامنیو ډېرېدو د افراطیت ودې او په ټولنه کې د ښځو له حقونو څخه بې خبرتیا ته اړوند بولي. د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپوه سخیدات مختار په شمالزون کې د بنسټپالنې وده او د دیني افراطي مدارسو موجودیت د ښځو ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې نوې رامنځته شوې ننګونې په ګوته کوي. مهدیار یې پاړه وایي:
رشدی بنیادگرایی در میان مردم به صورت کلی مورد دوم هم نه
ده بنسر پالن وده په کلی ډول او هم درنګ په د زون کې د نام نه رامنځته کېدل تر څنګه د دیموکراسي لمال فیسخه غلطه ګټه پورته کونه او مفهوم اخیستل دا غڅ دي چې د کوز پوړنه توتی خول عزت کړي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې د روان کال په ترڅ کې تر دمه په شمال زون کې د ښځو په وړاندې 12 صحرایي محکمې ترسره شوې دي. مجيب الرحمن حبيب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمویز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه نیکی هلی انګرن اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سی؟
بلې ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اته سلويشتمه ماده کې ویل سی دی چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سی چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دې معلومه چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویض ورسره کېږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله، چون همیشه نارینه په قدرت کې دي، او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولای شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک، عام خلک، ټول خلک، خصوصا نارینه، همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل چراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډیر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضې مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي، په لاره، په کوڅه، په بازار کې زورول کیږي، بې ځای خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او زورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډیره مننه. معروف صاحب، کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو په اند خپل دا خندونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې دغه خندونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوي کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یو ښځه یو با تعلیم تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوی زیاتی بس دی، نور موایه یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړي، بیا د واده وخت د تمامیږي، څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ شي، دوی تر نا وخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو، خپل خاوند، هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په 2 ساعته 3 ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه کې، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتوکاری کوي، د شپې دیګ پخوي، چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلات لاس پلاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خنګرزي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زمږه
دا په کوم بلاڅه وانه یا په دالاس وانه وبن نور موږ کومه حکومت خایښ لرو چې موږ
وبو بنو
ازادي رادیو یو تر 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه څه ول سوي دي
بلې د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې د سینې دی ویل سوي چې نارینه حق لري چې د شوزو د کار ممانعت وکړي نه په مدني قانون کې شته نه د جزا په قانون کې په هیڅ قانون کې خو حق قانون چې شوزو پر وړاندې د تاریخواله د مخنیوي په نامه کلونه کې چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوی ده په هغه 15 ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاو تاریخواله ویل سوي دي او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره حق دي چې د نارینه او اخلي وی یعنی په دغه شمیره کې د سویل کې چې هیڅوک حق نه لري چې خزي د تعلیم تحصیل کار او صحت لپاره کوم کارونه کوي داغه ممانعت وکي او کوم ممانعت وکي تاو دا یو تاو تاریخواله دي او د تاو خوال په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوی
ډیر مننه میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی مخيف چړول دی
زه باید وایم چې په افغانستان کې ټول خزي سهار چې د خوب پورته کې دوی کار لري یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي په خارونه کې که خزي رسمي دندې لري سهار د خوب پورته کې زی خپل دفتر ته خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې خزي سهار چې پورته کیږي مال کاله کوي په اصطلاح زی پټوي ته الته کار کوي یا ونو ته زی میوه ټولوي ځنې د میوه پروسس هو چول د شیان کوي همدارنګ نور کارونه کوي خو په خارونه کې هم خزي د دفتر نه نیولې ته بازار کې ته تسلی دلوي چې د سفروشي هم کوي خزي دی خو په دفتر کې چې کار کوي هغه خزي په خپل دفتر کې هم موقف لري دوی په خنامه خلک پیژنې په ټولنه کې په خنوم یادې خلک زنې هغه ندی متنفر ندی خو بعضی وخت په کورونه کې د بعضی اسادتونه لمخه چې مثلا نور خزي چې هغه نشي کار کولای یعنی هغه کار چې هغه ته د میاشتې عیدات ولري هغه کارونه وکي نو بعضن اسادت ورسره کیږي نارینه ته یا د دوی ملن ته ویل کیږي چې خزه د مپری د کار ته دغه د مونږ کار نه کوي د پداسې حال کې چې نارینه یا خزینه چې توانه د دې ولري چې او ځای ته لاړ شي الته استخدام شي الته کار وکول شي او پرواتوګه د میاشتې 100 روپۍ آیت راوړي کوي هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي د یو نعمت دی او یو شکار دی او د هر چا لپاره میسر نه دی او هغه خلکو ته چې میسر دی باید د بدسترګو نه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم شزي باید کار وکړي هغه شزونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډیر شوه زولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چورته راځي کیږي هغه کارونه هم وکي سوچ د کورنۍ غړي داس فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي
ډیر مننه کور مو ده قدر مون اوریدونکو دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملس
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو
تد ژوند د غرچینه تد مين دنیا دی تو وګما د ګلابونو ته پیدا نی مانړې
پورا
روانه خبرونه کې ل یوې بیوزلې میرمن سره غږیدلې يم چې په ډیرو سختو شرایطو کې ل خپل ماشومان سره ژوند تیروي. درې کال کېږي چې میړی بندي دی او دا په یوازې ځان ل خپل اتو ماشومان ساتنه او پالنه کوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې میرمنې له رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کورنۍ تاوتریخوالي څخه نیولې تر جبر زور زیاتی، په زوره او واړه عمر کې ودیدل، اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومانو سرپرستی هم د دوی په غاړه وي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له دې کبله چې میړونه یې وفات شوي دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور بندې وي، دوی په یوازې ځان له ماشومانو او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسؤلیت دوی ته ورلغاړي وي. 15 کلنه وسیله هم یوه همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یوه زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي. دوه وړې او نمجنې کوټې، خړ دیوالونه او بې دروازې کور. وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشرې 3 کلن او مشرې 14 کلن دی ژوند کوي. دا وایي 3 کاله کېږي چې میړه یې بندي دی. دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي. پس له خدای یې یوازینی مرسته کوونکي ګاونډیان دي چې څه ناڅه مرسته ورسره کوي. میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر 14 کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې 50 روپۍ ورکوي، چې دا پیسې یوازې د کرایه کیږي.
مسره درمې د غزوې نه 14 کلنه د سړي زګم کې شمش پاکې دوته سړي دی ول ټکول په زولې ګم اخم ما زګم د دې راسي کړه 50 کړه سړي زور وې 100 روپۍ دا نو کانو لاسونه ټولې غوښې پاکې تورې ته بیا وخت سړي ویني چې راسي مورې سوخ را تکي وځوي خڅنګ کوم چې سوخ کې خدای په موږ د حال را وسته نو څنګه کوم چې سوخ کې وځوي کزو در سره زوم کارت دا وړ ما شومان زپې ګن تانه به څه جرت موټر وې یو بل ویګي چې ته به ورچې زوبل به سزا زوي خارت ته قربانې زنه اسې ما شومان ته به زو ګورم ته سبا راځي به خې مریض سی ته وی ایست پراخ کیا بل مرز خز تای پد مرز رولینگ مت مور ماخن کار نه کړ ته پخ ولی وز کار دی ونه کدل ته کور کرای و ګور دا ورځ یو ګور دا تنګ سخت و ګور مون کی دیږي او تان کارونه کوم وس نه نس می کنه څنګه می کړی مریض می ته و می سر خو گیدې خدا پاک دا د لې مزونه دي درې کار چې و ز مزدوری ته خاري غری بي ته ما څه خګړې ده چې خاطر چې و دي پر دې کور دی په پر دې کور کې خدمت نه کوي پر دې کور ساتنه قدر عزت نه کوي.
میرمن وسیله همدار زیاتوی ماشومان ډیر واړه دي، دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریکدي او له کوره بهر کار وکړي. واړه ځامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څناڅه خرچي پوره شي.
دا ماشومان زیاتوی ویلي کې ونه کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړي وختان راټول کې پډیرانو ګرځي چې سوزتي وزله کټه کې وزله کباړ راټول کې خاص راټول کې کاغذونه راټولي خو ځینې ماشومان لرونه نسم ته ځي ونه دي ماشاله دونه یو پاته سره اولاد نه دا خو کور کې چې مور نه یو ورته دا ډیره ګرانه تمامي کې چې زوی په کور کې پریږدم او زه تیر روانه سم او چې بیرته راځم یا به برخ نه ویلي یا به چشته وره چولی یا به کوم موټر وهلی نو چې به پراتی چې به نور بم به کم ویرو زیات
د یوې ځوانې ښځې لپاره چې خاوندې په کور کې نه وي ډیره سخته ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي. میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډیره ویریږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي.
څنګه دا لري چې وي خدا پاک کوم پیدا کیږي بادم په دنیا کې پیدا کیږي خدا پاک ته دې خو بو څوک راوړي ویخه تی ویخه خوب مې وته چې ګل کالي ورې د دنیا له کوزو له بار سره راخله په معنا کې دا به شو لاس دا به دې دا به مې اولاد چې دا به څنګه چې خدا پاک دا به سره کوم پر ژوند را باندې راغی ډار نیم چې خوب بو ته یا دې نه نه مې خوب ته چې سپیرانو نظام څوک راو وسته را کړ راغله تر ازم مخ مغه ته ماته دا به یو کار کیږي چې کور کې دا کار کیږي پر سر درازه هغه شی ماته بس نه چې درازه یې جوړه کړم خاون ته میچ ورځ مغه ته د سزاری چې خدا پاک دا وس سره کوم کومور ستا څنګه زول د ما شوم چې خو لري کړه زته نو خو لري کچ کی هغه ته نه زول د ما شوم نو کی دی ته کی دی د سره کوم ستوند ته یا د سخت را باندې چې لري یا د شپې داري کوم چې خدا پاک زو غل بچو سره ټول سم یا په لګه پته نه کوم چې سړي بزلا ته تر کوچ وی ځان خپل قوت ته راځه چې خلک دی ته او باز خپل کوور چې کو خلک دی کډیر دی پاره سره خپل کور او باز
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زکړی وکړي او خې ژوند به ولري. نو موري وای خاوند می تر زندانی کېدل مخکې جوالی توپ کاوه، هغه وخت کوه چوا کلم دوا کیسه کینوم زکه چې په ماشومان می د پلار سیوري وو، خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومان ته ورکړي. نوموړی وایي یو شپه همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. تا نور کیسه کوي
هغه ورځ وګی ته کې پراته ما خام کم سایګان له سای ما خام جای ورکوي اتي مال ماشومان ته قطغم چم نو کړم نو ماشومان څنګه اس مزي څو سم ډوري چینه څه قطغم څنګه کوم سم دې ته مسه جای ورکو دې سم لاستل نو پاسته وای مودې مالا کاش کې څوک دې وخت کې مت چی راړي وي خو ما زه خیر د زوی صبر کوي خدای مې ربان سبا ته به پیدا شي سم خام کړ په ماشوم راغی وای دا دروازه وازه کې دروازه چې ودم ماتم د دروازه وډه زول ماشومان ورته وایم خو ښه ادم دې مورې چې یو خبر چی خبر سم ما مون کړو نو سایګان وګریزي راوړلې وډې دواله نو دوی وسم غوړا کوم دا خو مال نه زوی دا وسمه خو شپه ده هر وسم لینم ری سبا ساته به خو سی ورځی گشتو ګام پکوي اوه د شه نخري کی دا ورکه غټان خو خی پیږي صبر وکي دا ورکه خو صبر نه کی واره کما ته ونی نه سره کوي چالو کور را واخله خو زو چا کوته زو هم چې ما تر کی ورځی پورتو دوه ورځی مو درې نو اخر زات شریم شرم مراته درې چې خدا پاکم تر څو مزه کوته ونی ته ما ته ډوډی راکا زو چې د شه سن چې زالم چې خدا پاکم دغه څنګه څنګه سختری په ما را وسر نو یا بری دن اولاد راکاو بیا چې راکا سره خو بنه بنجاولات او روزینه پکا پیدا کول کنه دا اوس ماته روزینه پکا مال وړي ماته د روزي ډوډۍ خوراک وړي زبې دوتلو کومه دا رقم ته مرده تیږي
میرمن وسیله خپل خپلوان هم ګیله منه ده وای چې له کلنې خاوند بندي شوی دی هیڅوک پښتنه نه کوي حتی ورونه هم له دی ویری چې پیسې درې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي نو موري وای څو زلې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړي خدا چې ټول فکرې کور او ماشومان ته وي هغه هم نشي زده کولای وسیله وای کله کله می د ژوند له ډیرو ستونزو سر په درد شي بیا په ماشومان خپل جړت شوم
زه چې د سیسن چې زالم چې دې ما زو سر می دسی چې دې را باندې سیسن زم چې چم لا سات ته چې بلی ما سر لاس له تر کوچ دې سم په سر مې بونځو بوج راسی په سر مې درد راسی را وی دې څه خا ته څو بخص څه څو زال نه دغه څه خا د پدار سې تا څو مې مزه برو کې ته بس زم تا ته سخت به شي تیر و مې دې پر باندې خانه دې دغه په دې بلګې تنج سخت دې سره تر یې دې چې مې مزه برو خیر دې بیا دې دې چې کله کله غلي کې دې کله کله مور مو چې نه دې کړي زه تا تاسو مې نور مې په سر په مزه را درته وې چې سر نه مزه نه خانه دې چې بنه ونه کړې مزه ام خو خدای زړه نه وسه مې ورګه ټول مسله زړی مو مرز سي مکه خاط مو ټول مزړه مې خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر ورکا منو مرز مزه شکا
ځینې میرمنې د کور د خرج لپاره ککومبل عاید ونه لري نو خیاطي مالداري او د تور د نور کارونه کوي چې گزارې پری وشي خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي د هګیو او چرګانو د خرج لاول درکا د کور خرج پوره کړي
چا چرګې مې ډېرې دلودم خو به خو ځم ساده یوازې لاس هغه کال ما خرڅاره ماته مې صاحب 250 روپۍ کولی پیسې مې خو چې 50 پک وته نه لاس چرګې مې کړې ما هم نسته نه لرم کنه پر ما شمه ته چې مورې کړي نه هغه ستره ته شروع کړه دکانو کې هغه را تخله قرض به راوړو مو ته اخله خرڅه جوشو به خرڅه وبې پر اوس کړي مې هغه ته جوش زوي زی خرڅه خرڅه څنګه لوري خرڅه یو وخت پاک زغو دین ته نه لرم ما شمه ته مې هغه جوش کې برتره لا هغه ډق قالې بره ولې اوس و مورې مې نه خرڅه د خلکو خرڅه ولې خو خدای دې ته مې شامه چې بده د کم بختای مې د څه شمه دا
دولت او اړوند ادارې هر کال د ښځو ورځ او د تور ته نور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو په شمیر ښځې په مادي او مانوي ډول تشویقوي خو آیا وسیله او د تور ته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی میرمن وسیله وایي کله هم دولت د دې پوښتنه نه ده کړې دا وایي دولت د هغو ښځو لپاره کار کوي چې ژوند یې ښه دی
دا دولت کوم خدای خو زغل مانځي په دغه کې دا چې زلمو دی مانځي با چې زغه غریب خلکو حل ویني چې غریبانو خلکو ستنځي حل ویني چې د سبا پیدا کړي بیګا تاریان یو مړګوري روزي تاریان احتیاج مو ته چغدا ما ولاد بچي خو چې هغه چې په غل مانځي هغه چې غریب سره کومه کوي گزاره ایم کیږي هر کار کوي سر کسا خلک راټولې دي سره خلک هم د څوک نه حل نه ځان خبرې او زم پټستر کې نه خو وینم نه بچ په کومه خوازل راسم خدای دا مې یو بل راځي چې د سیو کته د سیو ک خو با ځدرس په پیزان یو شمیره به زندره بلار ګدره برات معلومی مون ته خو هیڅ ندی معلوم چې درس می ویلای وره څنګه به می وزه
د غرب چینې تدمینه دنیا دیه تو وګما د ګلابونو ته پیدا نی منړې
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مودادي په کابل کې 14 ویا هرات کې 30 کندهار کې 22 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاري
تو وږمه د ګلابونو پیدا. I'm not afraid to die.